ام هم په دې پوهیږي چې نیکی څه ده او نیکی ولې ښه ده. د خیر او حقیقت په څنګ کې ښکلا یو بل عالی ارزښت دی. انسان له زرګونو کلونو راهیسې د ښکلا مداح پاته شوی دی او د هغې په خاطر یې د خوشحال غزلونه، د تاج محل ودانۍ او د شکسپیر ډرامې رامنځته کړي دي. دا ارزښتونه دومره لوی دي چې کله ناکله موږ د هغو په سیوري کې تر هغوی یو لوی ارزښت هم هیر کړو، او دغه تر ټولو لوی ارزښت په خپله انسان دی. که انسان نه وای، حقیقت او خیر او کلا به معنا نه لرله. آیا که په چمن کې څوک سترګور نه وای، د ګل کلا به څه معنا لرله او د باغ مرتبه به څه وه؟ خوشحال بابا همدا موضوع داسې بیان کړی ده: پدا باغ که بده پان نوی گله، پدا باغ که بده پان نوی گله، که خبر شی د خزان لتتاوله. دا څو ورځې غنیمت ګڼه په باغ کې، دا څو ورځې غنیمت ګڼه په باغ کې، چې په تا باندې سینه وهي بلبله. مرتبه د هغه باغ به پاتو نوی، مرتبه د هغه باغ به پاتو نوی، چې خالی وي د بلبلو له غلغله.
پسرلی د مینې موسم بلل کیږي، ځکه د فطرت د ښکلا ننداره په بنی آدم کې د مینې احساس وپاروي او د بیلتانه لمبې په زړه بلې کړي. خوشحال د انسان دغسې روحي وضعیت په یوه بیت کې څه ښه بیان کړی دی: بیا به یې لاکله د بهار په سپوږمۍ درېغه، ونیسم په لاس کې تورې زلفې ډېر ارمان. په بې یاره بهار افسوس کول د خوشحال د شاعري یو اصلي موتیف دی. راځئ په دې اړه د هغه یو غزل واورو چې د طبیعت بیلابیلې منظرې پکې له خپل روحي حالت سره تشبیه کړي دي.
وخت د نو بهار دی زه جدا له خپل یاره، دریغه 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 چې بیاره دی بهاره. ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو، سیل د واورو نه دی چې را درومي له کهساره. اور د خوږو زړو دی چې د غره په ونو بل شو، شنې ډډوزي خیژي د نختره له چناره. غواړي چې احوال د فراقجنو در معلوم شي، غواړي چې احوال د فراقجنو در معلوم شي، ګوره هغه ځانې چې جدا ځي له قطاره. نوري ناری نشته خو ناری د بیلتانه دي، نوري ناری نشته خو ناری د بیلتانه دي، راشه که اوري د رباب له هر تاره. مرگ د رقیبانو بل ژوندون د حبیبانو، خدای گو په هنگام د وصل کیگی داد و کاره. پا تو سړی نشول چې دا ګرځي دد و دام دی، پا تو سړی نشول چې دا ګرځي دد و دام دی، ځکه ویره نشی د درد منو له آزاره. هسې خوار و زار شم زه خوشحال په عاشقی کې، خپل دی که پردی دی را تنگوری لآره.
دنیا شکلی ده، دیر شکلی ده. ده نظر خواندانو نه یوازی ده پسرلی په موسم کی، بلکی ده اوری په چپ و وجدو غرمو کی، ده منی ده اسمان پر انگلوت و ستورو کی، ده ژمی په واورین ماشام کی، په هر وخت کې او په هر ځای کې بې پایه ښکلا لیدلې ده. او هر څوک چې د دنیا نعمت او ښایست نشي لیدای، د هغو په اړه خوشحال بابا تعجب څرګندوي او وایي: زه حیران یم په دا خلکو نه پوهیږم، تږی مري ولاړ تر حلقه په دریا کې. او دا هم د خوشحال بابا خبره ده چې په هر لوري نوبهار دی غوړېدلی، سترګې وخوره چې بدا ننداره نه کړم. قدرمنو اوریدونکو، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستای بحث پیلو. استاد نجیب منلی دا ځل په خوشحال خټک خبرې کوي.
د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې یو ډیر ستر شخصیت چې خصوصا زموږ افغانانو لپاره ډیر زیات مهم دی، خوشحال خان خټک دی. خوشحال خان خټک یوازې د افغانانو لپاره مهم نه دی، د ده په اړه باندې غربي پوهانو هم ډیر څه ویلي دي، او خصوصا په شرق کې د هند د ازادۍ د نهضت په برخه کې علامه اقبال د ده د کرکټر نه ډیر زیات متاثر شوی دی. د خوشحال خان په باره کې ډیرو خبرو ته به ضرورت ځکه نه وي چې د ده په اړه زموږ په کورنیو تولیداتو کې ډیر څه شته، مګر د فکر او فرهنګ د سرلار لړۍ به پرته د ده له نامه د یادولو او د ده د کارنامو له یادولو بیخي ناقصه وه. خوشحال خان په 1419 زیږدیز کال کې زیږیدلی دی چې په قمري حساب باندې 1022 کېږي او په شمسي حساب باندې 922 کېږي. د ده خټکو د قوم د مشر شاباس خان زوی دی. شاباس خان په خپله د یحیی خان زوی و او یحیی خان د ملک اکولی زوی و. ملک اکولی هغه کس دی چې د اکبر پاچا په وخت کې د خیبر د لارې د ساتلو وظیفه د ته ورکړ شوې وه، او دی د کواټ د سیمې نه راکوچېدلی و. هلته یې د خپلو خپلوانو سره ګزارنه وه شوې او په سمه کې د پاچا سره په خدمت باندې او د لارې د ساتلو وظیفه اخیستې وه. ډیر تکړه باتور جنګیالی ملک وه، او له همدې امله هم د پاچا ډیر خوښېده او ډیر اعتماد یې پرې کاوه. د هغه پسې زوی یحیی خان هم دغه وظیفه ولرله، او د یحیی خان پسې شاباس خان د خوشحال پلار هم د دغې لارې د ساتلو وظیفه درلودله. د دوی اختلافات خصوصا د سیمې د نورو پښتنو قبایلو سره او په تیره بیا د یوسفزیو سره ډیر زیات و، او پاچاهي دربار دا خلک د یوسفزیو په ضد باندې ډیر زیات وکارول. خوشحال خان هم لومړی ځل چې جنگ ته لاړه په 13 کلنۍ کې د یوسفزیو سره په جګړه کې برخه واخیستله. پلار او نیکه یې هم په همدغو جنګونو کې وژل شوي دي، او د هماغه وخت د عصر د ارزښتونو سره سم د پښتني قبایلو ترمنځ په تربګنیو کې دوی ډیر وخت تیر کړی دی. مغولو پاچاهانو هم په دوی باندې په کافي اندازه اعتماد درلود. پس د اکبر پاچاهانه جهانگیر هم په دوی باندې اعتماد وکړ، دوی ته همدغه جاګیر او منصب ورپرېښود، او د هغه نه وروسته شاه جهان هم همدغسې وکړل. خوشحال خان په 25 کلنۍ کې کله چې پلار یې ووژل شو په 1441 میلادي کال کې د خټکو مشر شو، او شاه جهان پاچا هم په همدغه منصب باندې ومانه. شاه جهان پاچا د مغول یو ډیر مهم پاچا و، او په 1592 کال کې زیږیدلی دی. په 1486 کال کې مړ شوی دی. خو د پاچاهي دوره د 1483 نه تر 1485 پورې ده. د شاه جهان او د پښتنو ترمنځ اړیکې له یوې خوا د پیرو خان او د هغه د پلویانو د مبارزو د دوام په چوکاټ کې وي، او له بلې خوا له یوسفزیو سره په جنګونو کې وي. پیرو خان د اکبر په وخت کې خپل حرکت شروع کړی و، مګر د پیرو خان حرکت تقریبا نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ، او تر ډیره پورې د شاه جهان په وخت کې هم د دوی حرکت روان و. د لمسی او د زامن د پیروانو حرکت روان و، او یوسفزیو هم له خپلې خوانه د حکومت د باج منلو ته غاړه نه ایښودله. نو په دغو دواړو صحنو کې د لیوې خوا د پیښور ځینې مخاور لکه خوندرویزه او دا خلک وکارول، او له بلې خوا د خوشحال خان غوندې نور خانان هم وکارول.
البته
اخوندرویزه مخکې شو، دغه پیروان بیا هم د پیروخان د پیروانو سره په دوامدار ډول وجنګېدل. البته په ایدیالوژیک برخه کې د هغوی نقش ډیر زیات و، د نظامي برخې نه. د شاه جهان زوی اورنګزیب په خپل پلار باندې په 1450 کال کې کودتا وکړله، او په خپل قدرت ته ورسېده. اورنګزیب د حکومتداري په برخه کې نوی نظریات درلودل. د شاه جهان په حکومتداري باندې ځینې اعتراضونه درلودل، او خصوصا د خیبر د لارې د امنیت په خاطر د نور تدابیر درلودل.
استاد منلی دی چې یو جنگی سړی و، نظامی سړی و، د فتوحاتو شوق هم ډیر درلود. هغه سیمې چې شاه جهان نه وی لاندې کړي، یا شاه جهان ډیره علاقه نه لرله چې لاندې کړي، د دې یهود لاندې کولو شوق هم درلود. دغسې یو حالت هم بوده،
دا حالت هم و. د دې تر څنګ بله مهمه خبره دا وه چې اکبر پاشا چې په هندوستان کې قدرت ته ورسېده، د دین الهي په نامه باندې یوه هڅه وکړله چې د هند ټول مذاهب سره نږدې کړي. جهانگیر او ورپسې شاه جهان هم که څه هم د اکبر دین الهي پرېښی و، مګر بیا هم د ادیانو ترمنځ یو تعادل غوندې ساته. اورنګزیب ځان ډېر افراطي مسلمان خوده، حتی تر دې پورې چې کله چې اورنګزیب مړ شو، د په خپل ژوند باندې دوه کاره کول ډېر خوشخطه و. یو یې د قرآن کریم خطاطي کوله او بلې خولۍ جوړولې. کله چې مړ شو وصیت یې وکړ چې د دولت پیسې په ما پسې مه لګوئ، او د قرآن د خطاطۍ پیسې هم را پسې مه لګوئ، ځکه چې زه په دې نه پوهېږم چې قرآن لیکل او بیا د هغه خرڅول روا دي که روانه دي. نو ما پسې یوازې زما د خولیو د لارې ګټل شوي پیسې ولګوئ. تر دغه حده پورې ده یا په واقعیت کې او یا د تظاهر په خاطر مذهبي اړخ باندې ډېره زیاته تکیه کوله.
استاد منلی که اوسني اصطلاحات استعمال کړی سو، اکبر پاچا چې کومه پالیسي روانه کړې وه، او حتی بابر چې روانه کړې وه، هغه څه ناڅه شاه جهان تر عهده پاته وه، او دغو مغولو پاچاهانو د اوسني عصر په اصطلاح باندې یو څه سیکولر پالیسي لرله، خو اورنګزیب بیا داسې نه وو.
اورنګزیب دغسې نه وو. اورنګزیب غوښتل چې د اسلامي افراطیت نه په ګټې اخیستنې باندې هغه هدف چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د ځینو سیمو فتح کولو، د خپل قدرت قایمول وو، د خپل ورونو وهل وو، د نورو قومي مشرانو چې په دربار کې ورته ډېر زیات ځای ورکړل شوی و، او د ستر جنرالان وو، د هغوی د قوت کمول وو، دا ټول اهداف ته غوښتل چې د دې لارې لاسته راوړي.
او استاد منلی یو بل څه هم ویلی سو، د خپل پلار بندي کو او ورونه یې ووژل، او دی مشر زوی هم نه و. د پلار مشر زوی داراشکو و، او پلار دا ویلی و چې زما ځایناستی په داراشکوی. نو دی یو قسم په نامشروع طریقه قدرت ته ورسید، قدرت یې مشروعیت نه درلود. داسې معلومېږي چې ځینې مریخان دا وایي چې ده د دې له خاطره چې اوس ځان ته یو مشروعیت پیدا کړي، نو ده په دې خاطر هم د بزرګۍ تظاهر کوو.
نو خوشحاله م وایي چې ښه عادل پاچا پیدا شو، اورنګشاه د دین غمخور، دا خپل پلار تړي په عادل په فتوا وژني خپل ورور. یا یو بل ځای وایي چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، اولو الامر د زمانې خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. طبعا چې خوشحال دې نتیجې ته رسیږي، دې نه معلومیږي چې نور به هم په همدغه فکر وو. په هر صورت اورنګزیب هغه د جاګیرداری او د راهداری مناسبات چې پلار او نیکونه یې جوړ کړي وو، هغه یې ړنګول غوښتل، او غوښتل چې یو بل نوی نظام ټینګ کړي. نو د دې په خاطر یې خوشحال هم له خپل منصبه لرې کړ، او د دې ویرې چې خوشحال ډېر د نفوذ سړی و، په پښتنو کې محبوبیت درلوده، نو هسې نه چې دی ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي، نو دی بندي هم کړ. په ګوالیار کې بندي و، بیا د هغې نه وروسته رنتبور کې بندي و، یو څه موده بیا په ډیلي کې او په آګرا کې نظربند هم و. په دغه زمانه کې چې دی په زندان کې و، خوشحال خان په خپل ژوند باندې فکر وکړ، دا چې د مغولو خدمت کاوه، او ډېر په صداقت د مغولو خدمت کاوه، د مغولو لپاره پښتانه ووهل، او بالاخره مغولو د ده قدر ونه شو کړلی. ده ته یې داسې یو احساس ورکړ چې که پښتون هر څومره خوش خدمتي هم وکړي، بیا به هم د دویمې درجې یو خاروانډی یي، او که هزار کاندې پښتون مغول به نه شي. نو دا فکر ورته پیدا شو، او دا خبره ډېره په عمق سره درک کړله. بله یې دا درک کړله چې د په خپل ځواني کې او تر دغه وخت پورې چې د ژوند کړی و، د پردیو د پاره خپل وهلی و، او په دې باندې هم ورته یو څه پښیماني پیدا شوې وه. د شاعر و، لیکوال و، او په بند کې هم په هغو مسایلو باندې چې د شعر او د ښکار د لاس ورته نه وزګارېده، د بند په شپو کې وخت پیدا کړ، او په هغو مسایلو چې د دین سره او د وطن سره د سیاست سره ارتباط لر، هلته هم علاقه ونیوله. په 1418 کال کې د بنده خوش شو، بیرته راغی، او که څه هم اورنګزیب وغوښتل چې دی په یو ډول باندې بیرته دربار ته راجذب کړي، مګر د ده زړه وهل شوی و، او دی نور نه و حاضر چې د چا خدمت وکړي. په 1422 کال کې د پاچا یو سر لخکر چې امیر خان نومېده او د کابل نه پېښور خواته روان و، په کونړ کې د صافیو په یوه ښځه باندې تیری کړی و. یو عسکر خلک راپاڅېدلي و، هغه عسکر یې وژلی و. نو دې صاحب منصب غوښتل چې د خپل نفوذ د ثابتولو لپاره هغو خلکو ته چې د عسکر یې وژلی و جزا ورکړي. په دې باندې پښتانه راپاڅېدل او صافی او افریدي او مومند او شینواري او خټک او دا ټول سره یو ځای د کونړ د خلکو د صافیانو ملاتړ یې وکړ. په دغه جنگ کې خوشحال سره ایمل خان او دریا خان هم ملګري وو او دلته د مغولو لخکر مات شو. حتی چې د څلوېښت زرو کسانو نه د دوی یوازې څلور کسان ژوندي پاتې شول. دوه کاله وروسته اورنګزیب پخپله راغی په اټک کې میشت شو او وی غوښتل چې د پښتنو سره بیا جنگ وکړي، مګر دلته د یوازې د جنگ د لارې رامخته نه شو. د جنگ تر څنګ یې د رشوتونو لار هم خپله کړله او پښتنو مشرانو ته یې رشوتونه ورکړل چې په هغې ډله کې د خوشحال خان خپل زامن هم وو.
سره مهران دین نوزی په کوفسار
او بهرام چې د خوشحال زوی وو او د مغولو طرفدار وو، د بهرام او د خوشحال تر منځه هم روابط خراب شو. نو دلته خوشحال د پښتنو د یووالي کوشش شروع کړ او وروسته نو د بیا د خپل ژوند وروستۍ دوه لسیزې یا څه کم د پښتنو په یو کولو باندې ولګولې او غوښتلې چې د مغولو په مقابل کې د پښتنو نه یو قدرت جوړ کړي. د خوشحال خان نه مخکې پیر روخان هم د پښتنو د یو ځای کولو کوشش کړی و او غوښتلې چې پښتانه د یو منسجم قدرت په حیث باندې مطرح کړي، مګر د پیر روخان د انسجام وسیله مذهب و. هغه غوښتل چې د مذهب د لارې پښتانه سره یو ځای کړي او خوشحال خان اولین کس دی چې د پښتونوالی او د پښتني نشنالیزم یا د پښتني قوم غوښتنې په اساس باندې د غوښتل چې دا خلک سره یو ځای کړي. نو فکر کوم چې د ده نقش په دې سیمه کې له دغه درکه ډېر مهم دی. علاوه د دې نه دی ډېر شعوري کار کوي تر څو چې د مغولو په خدمت کې دی، او مغول ته کار کوي، وفادار دی. چې منصب مې د مغول خور
یو
ملک وم،
چې منصب د مغول نشته اوس
ملک یم. نو د په شعوري ډول باندې کار کوي او د ده په لاس کې چې بله وسله ده د قلم دی، د دې قلم نه هم شعوري استفاده کوي. د دې کورنۍ د دې زامن لونی ټول باسواده دي، اکثریت د شعر سره هم سروکار لري، د علم سره هم سروکار لري، سبقونه ویلي دي. او خوشحال لومړنی پښتون دی چې په شعوري ډول باندې او په سیستماتیک ډول باندې ترجمې ته فکر کړی دی. له یوې خوا خپل عنعنوي محلي ارزښتونه غواړي چې وروزی، خپل زوی صدر خان خټک ته وایي چې باید د پښتنو قهرمانانو داستانونه ولیکل شي، لکه د آدم خان او درخانه او د دلی او شهو کیسې چې په خپل خوشحال خان غوښتل چې دا ولیکل شي. دا د هماغه اثر سره نږدې کیسې دي او غوښتل چې لکه څنګه چې په فارسي کې دغه ډول کیسې لیکل شوي وي، همدغه کیسې د پښتنو د فرهنګ نه هم ولیکل شي او د پښتنو فرهنګ وساتل شي. علاوه د دې نه مذهبي آثار که څه هم د دنه مخکې ژباړل شوي وو، اخوند دروېزه ژباړلی وو، پیرو خان او د پیرو خان پلویانو ژباړلی وو، رشید البیان چې یو ډېر مهم مذهبي کتاب دی لیکل شوی وو. د پښتو دپاره په دغه وخت کې کارونه شوي وو، مګر په ډېر منسجم ډول او په ډېر اکاډمیک ډول باندې قدای اسلام غو کارولی شو. په ډېر شعوري ډول باندې د خوشحال خان په وخت کې دا کار شوی دی. د خپل هم ترجمه کړی دی، د خپل زامن هم ترجمه ته اچولې دي او د پښتنو د تاریخ د لیکلو هڅه هم کړې ده. د پښتنو د جغرافیې د لیکلو هڅه هم کړې ده. سواتنامه د جغرافیې د لیکلو یو هڅه ده. بازنامه د پښتنو د سیمې د طبیعت د څېړنې یو هڅه ده. نو د کوشش کوي چې په علمي ډول باندې خپل سیمه وپیژني او خپل سیمه نورو ته وروپیژني. دا د دویم مهم ټکی دی. او د په ژوند کې دریم یا د ژوند دریمه برخه چې هغه هم د مبارزې دي او پس له مرګ یې ډېر زیات اهمیت پیدا کړ، هغه دا و چې په شلمه پیړۍ کې کله چې افغانستان د انګریزي ښکېلاک نه آزاد شو، خوشحال خان د پیر روخان سره د افغاني آزادۍ غوښتونکي نهضت یو سمبول شو. مذهبي خلکو ډېر زیات تمرکز په اخوند دروېزه او پر رحمان بابا کاوه، مګر هغه کسان چې په شعوري ډول غوښتل د افغانستان د سیاست لپاره کار وکړي او د افغانستان په سیاسي نقشه کې مثبت رول لوبوي، هغوی خوشحال خان ته ډیره توجه وکړه، د خوشحال خان کورنۍ ته توجه وکړه، د خوشحال خان درسونو ته یې توجه وکړله، او په دې برخه کې هم د ده په نامه باندې مهم کارونه وشول او د افغانستان لپاره یو هویت جوړ کړ. د دغه هویت د جوړېدلو لپاره یو بل شی چې ډېره مرسته ورسره وکړله هغه دا وه چې خوشحال خان په خپل ژوند کې د پښتو ژبې او د پښتو فرهنګ لپاره د معیار جوړول یو اصل ګڼلی و. پښتو ژبه د مشکل د دې بهر موندنه شي هم و ته یو څو بهره په ډېر مخود راغلي، یعنی ده کوشش کاوه چې پښتو ژبه عروضي کړي، په شعوري ډول یې دا کار کاوه. نور شاعرانو شعرونه ویلي دي مګر په دې باندې فکر نه دی کړی چې پښتو د عروضو په قالب کې راځي که نه راځي. همدغه راز د پښتو د لیکلو دپاره استاد حبیبالله رفیع وایي چې د دې ورک شوی کتاب چې زنځیرې نومیږي په حقیقت کې د ده د رسم الخط یو لارښود و، او دغه لارښود هم د پښتو ژبې د هغو تورو خیال ساتي چې په پښتو کې په بیلابیلو قبایلو بیلابیلو ډولونو باندې تلفظ کیږي. یعنی دلته هم د معیار او د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی، یوازې د خټکو په ژبه باندې لیکل نه دي کړي، د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی. حتی په شعر په قافیه کې په وزن کې ډېرې کلمې داسې د راوړي دي چې د خټکو د تلفظ سره برابرې نه دي، مګر د ډېرو پراخو پرګنو د تلفظ سره برابرې دي چې هغه ختیځه پښتو ده. نو دلته بیا هم د خوشحال خان بابا د ادب او د هنر معیاري اړخ ډېر زیات مهم دی. د دغه ټولو عواملو سره موږ ویلی شو چې خوشحال خان د افغانستان د جوړولو دپاره یو ډېر مهم شخصیت و، مګر نه یوازې د افغانستان جوړولو دپاره بلکې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړله د نیمې وچې د ازادي بخونکي نهضت دپاره هم یو د لارې مشال و، او نه یوازې دا چې پښتنو مبارزینو لکه غفار خان د ده له ژونده ډېر څه زده کړه، غیر پښتنو مبارزینو هم د ده له ژونده ډېر څه زده کړه، او د ده په ژوند او آثارو باندې د هند ازادي غوښتونکو هم کارونه وکړل او یو ډېر څه ترینه واخیستل.
استاد منله د خوشحال خټک په رزمي هڅو باندې یا په هغه سیاست باندې چې دغه وخت له حکومت سره په ټکر کې دی ډېرې خبرې کیږي، زمننه ادبیاتو ته په خدمت او ژبې ته په خدمت خبرې کیږي، خو که لیدلوري ته راسو د خوشحال له لوی سره هغه لیدلوری چې څو سوه کاله پخوا د خوشحال د ژوند په زمانه کې په اروپا کې پیدا سو، هغه کسانو لکه مخکې چې په دې بحثونو کې خبرې ورباندې وسوې لکه دیکارت لکه بیکن، دغو خلکو چې د دې لیدلوري په جوړولو کې برخه واخیسته او د دې لیدلوري په برکت د اوسنی تمدن پیدا سو، که له دې نظره خوشحال ته وګورو د پښتو په پخوانو شاعرانو کې او په مشرانو کې خوشحال دغه د نوي تمدن لیدلوري ته تر ټولو نږدې سړی نسو بللی. زه فکر کوم له دې نظره هم دا ډېر مهم دی. د ماکیاو دې ته د سیاست د علم پلار وایي، ځکه چې د سیاست یو قسم په ریالیزم باندې بنا کو. د خوشحال په شاعري کې به ډېر داسې شی پیدا کوي چې د ماکیاو دې په د پرنس کې به پیدا کوي، یا د اخلاقیاتو په برخه کې، یا د مینې په برخه کې. هغه مینه چې پخوانو شاعرانو انځوروله هغه معشوقه سترګو ته بیخي درېدنه، لیکن ده معشوقه مځکې ته راوسته زموږ سترګو ته یې ودروله. یا د ګلونو ذکر کوي، د باغ ذکر کوي، د دنیا د ودانولو ذکر کوي. یعنی هغه ارزښونه چې ژوند ورسره بهتره کیدای سي او ژوند ورسره غوړیږي، له دې نظره هم زه فکر کوم خوشحال ډېر څه کړي دي چې څېړنې چندان نه دي ورباندې سوي.
البته دا به مبالغه چې مونږ د غربي فکر پلی کوونکي په شرق کې وبولو، مګر واقعیت دا دی چې په دغه وخت کې غربیان هند ته رسیدلي دي. د هند سره د غرب تجارت شته. د په خپل یو شعر کې پرتګالي شراب هم یادوي. دا په دې معنی ده چې د اروپا او د هند تجارت په باره کې د کافي معلومات درلودل. همدغه راز په دغه وخت کې په هند کې نوې وسلې چې راځيږي، هغه وسلې چې اروپایان جوړولی شي، توپونه خصوصا، او د توپشتلو په هنر کې، د ټوپک په هنر کې، دا هغه څه دي چې له غرب راغلي دي. او فکر کوم چې خوشحال به زمونږ یو لومړنی شاعري چې د ټوپک ذکر یې کړی دی. نو دلته هم دی د خپل عصر سړی و. له بل لوري دی په خپل تاریخ پوهېده. د هند تاریخ ورته معلوم و، د پښتنو تاریخ ورته معلوم و، پښتني قبیلې پېژندلې، د په واقعي ډول باندې یو مشر و. نو د واقعي سیاست سره د تړلې و او واقعي سیاست ماکیاولی هم سیاست لاسمانه نه دی راغورځولی، واقعي سیاست باندې فکر کړی دی او هغه لارې جوړه کړې ده، او خوشحال هم په واقعي سیاست باندې فکر کړی دی. دسترنامه د په زندان کې لیکلې ده، په زندان کې د ده سره کتابونه نه وو.
اوس په همدې کتاب کې دی د ښځو تعلیم هم مهم ګڼي، دا هغه ارزښونه دي چې اوسنی تمدن پرې ولاړ دی، او زموږ نسبت نورو پخوانو شاعرانو ته یا نورو پخوانو مفکرانو ته د ده په اثارو کې د دغو ارزښونو څرک ډېر لیدی سو. زه دا ویل غواړم،
دی د حکومت تصور لري، نورو د دنه مخکې مشرانو د خانۍ تصور درلوده، مګر دی د حکومت تصور لري، او د حکومت په تصور کې طبعا ټولنیز مسایل مطرح دي، د نورو مشرانو سره او د نورو خلکو سره روابط مطرح دي، او په خپله په ټولنه کې د پرمختګ د وسایلو په ډله کې تعلیم او تربیه چې له کوره شروع کیږي دا هم پکې شامله ده، اسلامي اخلاقیات هم په دې کې مطرح دي. نو دا هغه څه دي چې خوشحال په خپله عملي تجربه باندې پیدا کړی دي، او د خوشحال نه یو ډیر مدرن په اوسني مفهوم مفکر جوړ کړی دی، ځکه چې دی خپله پوهه په کتابونو کې یوازې نه لټوي، دی خپله پوهه د زړو پوهانو نه زده کوي، دی خپله پوهه په تجربه کې عملا د نورو مشرانو سره په راشه درشه کې د خلکو سره په راشه درشه کې لټوي، او دا هغه علمي میتود دی چې د همدغه وخت ډیرو ستر مفکرینو په غرب کې هغه ته سیستماتیک بڼه ورکړې ده. یعنی خوشحال سیستماتیک فکر نه لري، دی لا هم شرقي مفکر دی، خواره واره افکار لري، مګر دغه خواره واره افکار یې بیا هم د تجربو په اساس ولاړ دي. نو په دې خاطر ویلی شو چې په شرق کې د نوي عصر د مقتضیاتو یو حکیم لکه څنګه چې اقبال ویلی دي خوشحال و.
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستی بحث هم دا و چې ورسره د نن ورځې راډیوي ادبي مجله هم پای ته ورسېده. پیسې توسي
سلام.